به اقدار نمی رسد. اگر معلول بشر است باید ملل متحد غم معلولین را.
اته بجې شوې په روان یو سات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیس کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکی وګړي وژل شوی او اته لس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د اړوندې سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو حکومت وايي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې مواد کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1/3 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلی دي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي، او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زینب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیز ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درسیز مرستیال شرف خدایبردي هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له منیدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د ایرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 شل اوریزې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو سفر مخه د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله چې د ایرلند پر وړاندې به پایله ښه وي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلوریزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د ایرلند په بلفاس ښار کې پلان شوي دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریتني ګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید ترنه مرګ شو بلاړولې ده.
انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جومات مخې ته یوه 14 وسوه چې د دې جومات فاصله زموږ تر کوره پورې ډېره لږه ده.
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتي پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شنونکو غوښتنه.
شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډېرو اجتماعاتو نه لرې اوسېږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو یو جماعت برید ترنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل خر د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیګان پکې وسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. د کابل د امنی قومندانۍ وایاند خالد زادران ازادي رادیو تویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د خغلی زادران په وینا 14 مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کړه چې کې ځای پر ځای شوی وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمه د امام محمد باقر په نوم جمعات کې شوې ده. د پیکې یو عیني شاهد چې د نوم نه خودلو په شرط لازدي رادیو سره خبرې کړي وویل
امين از خانه مو یک انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جمعات مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعات فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا راځي وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتک اجازه نه ورکوله.
د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. خو له دې مخکې پر شیاګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. خغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د بریټ د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې محل کې چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د منځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنه خنه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خغلی زادران د امنیت د ډاډ ترڅنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې لمخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د امنیت شوی هو دوه سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لاټینګ سره نو کې هم دا شاندې د پیښو پر وخت باندې زمونږه کې ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پر محدود وي په خارونو کې به نور عام هوا دوه مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنن خطه وشوه. د دې نه خطه په اړه چې تر ماخام پورې روانه و خغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او لمنځه یوړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نه خطه کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوی دي.
و موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ شو بلړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. دا برید داسې محل شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو لکارپو اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د عاشورا د مراسمو پر محل څومره د نورو حملو وی راشته.
تاسو ګورئ د 13-12 په تیری دو سره تروریزم فعاله پاتې شوې ده او متاسفانه زمونږه د اهل تشیع او ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیڅه هم رحم نه دی کړی د دوه کم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوه باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورزو باندې به با امکان لري چې تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونه لری وسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانی چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپل طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخي. نو هغه د مسلکی لحاظه کې چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې چولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړې دي.
بله. او شنوار صاحب روستي پختنه د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوه دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوه د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې کې د داعش دی او کله نورو ډلو دي کې مطلق دوه پاتې راغلي دي، او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپل د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري، او دوی د هغه تحصیل لاندې متاسفانه او هغه په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغه د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
جنرال اجمل عمر شنواری وو چې د شورا په مراسمو د بریدونو د احتمال او د مخنیوي په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنیدو وروسته امنیت په سلو کې سل په سل ټینګ شوی دی. مولا محمد یعقوب مجاهد دایدا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونی د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همدا راز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د شاغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خبرېدو وروسته د خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی وو چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوی. خو د ان پی آر د راپور لمخې که ملا یعقوب له پیښې خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 اونۍ وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. مولا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي چې دا رښتیا وي نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیر بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه لنډریوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په چیره د شزو او جنو حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنن کې په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر لخبرې وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جوړه شوې ده.
یو شمیر معترض میرمنی وایي سره لدې چې حادثه کوي په محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو سیاوازې په خواندي او په خلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه میرمنی امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، دوی غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوسلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې میرمنې غږ دی چې په پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوې ده. دغه معترضه میرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغه معترضو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو باندې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتي ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه پراپور کې وانخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره لدی چې نړۍ د بشر حقوقو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پریښودلې، خو دوی بل خپل مبارزې لاس وانخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته سره پیل کړي. یو بل معترضه میرمن ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل.
ماشاءالله خوردیم. ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایان زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ په د اړیکو نوی فصل بیا پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکیچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
هغه لیدنې چې زموږ هیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیل شي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړې شي. لبلې خو ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پښمرغړو څخه ده چې پر اوکرين د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پامه وغورځوي او په عین حال کې د اوکرين جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د خوانځي لپاره ودانې غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر خوانځي شته چې لاسې ودانې لري. په نورستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د 15 ډیر خوانځي او د ودانې او د جوړیدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې د خونځي جامې پر خاور ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس. بس په دې لمر کې کېناول نور هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس وختونه هم داده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دي
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانی نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګمټال لسی خو ودانی درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو و سوزیدل، په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درس ویل تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو. په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درس ویل تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو. په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړو په نامه یو شرکت ته ورکړی او هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر د منځه وړی.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګون انجونی او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوی دی. د برګمټال وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې خونځي او تی ودانې جوړ کړي، څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړه دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګمټال ولسوالۍ کې له یو ډیر خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانې لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې لاره چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل په نورستان کې سلو خونځیو ته ودانې جوړولې چې لډلې 15 ډیر شو خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی وو او د یو شمیر خوې 4-3 سلنه بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوی وو چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. خاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګمټال کې له 15 زیات هلکان او نجونی پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې، به خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تیر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو، اوس هم همغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه، حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لری پروت او غرنې ولایت ته چې اوسیدونکي د خونځي او د ودانۍ ترڅنګ د نورو غنو وسانتیاو د نشټون لامل ستونزې ګالي.
په میدان وردګو کې بسګران وای د وچکالۍ لامل د دوی د باغونو حاصلات سم نیمایي کم شوې دي. په دغه ولایت کې د بسګرانو په وینا وچکالۍ د ترلاسه شویو میوه وب کمې کړي او خوند ور خراب کړي. بسګران د بازارونو له نشټوالي هم شکایت لري.
د میدان وردګو ولایت بسګران وای سشقالی د وچکالۍ او طبيعي آفتونو لامل په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دي. دی وای یا دی وچکالۍ د غلطه تر ډیره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولې دي. حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپل درې جریبه ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دي او دی اوس په راټولولو بوخت دي. دی وایي د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دي.
سم په نیمایي باندې تاثیرات پکړي دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه دغه وریځې راتاو شوي بارانونه نه کېږي د بارانونه امله د وریځې د تحریک نه یو مرض اوپات پیدا شوی دی چې بعضې زردولي توسوینه چې هغه شوي دي هسه خراب شوي دي برګ برګ هغه کړی مرض یې پیدا کړی دی.
دا اوبو کمشت بی وخت ورشتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې د غلطۍ د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته لرلې پوره نه سوې ځکه د ده په خبره چې د لاس پتڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمت او بیه نه لري.
سږکال وچکالي هم وه په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانان وکولی شوه چې خپل زردالو تر خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړه او هغه کړه. خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او د غراز د افغانستانه بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده او موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونه سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغه تلې بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي څو باغونه یې دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سل کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو د چارواکو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایراني چارواکي څخه کومه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل شتاش کال وچ کلک دی، یعنی تاسو د هلمند ټولو ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دی که مرجع ده که ناوه ده که ګرمسیل دی که خانشین دی، شو ټولو مطلقا وچ دي. او بل خبره دا ده د 15 کال چې موږ په ملک کې جنگو به حساب په میلیارډونه ملي متر اوبه ایران ته موچ تللې دي. نو موږ مشر تابش باید دغه 15 کال د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت مسولینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر د پاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو د پاره څه وکړل؟ او بل تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ هغه د خپلو شخصي مصارفو نه، د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابو نه د خپلو خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځوابي روابط پالیمنه نه؟ السلام علیکم.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام لوو بجو د ازادي رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو وی پاڼه ته ورشي ازادي.com ازادي.com او د ژوندۍ خبرونو په پرخه باندې کلیک وکړئ. کولای شي زموږ خبرونه راپورونه خبرونه ټول زموږ د وی پاڼې لاره هر ځای چې یاست ووري. ورو ورو اته نیمه بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اته لس تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د ده په وینا حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندل شوی. متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیز کار ته نږدې پیل شوي. د راپور له مخې د دې پوځي تمریناتو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بیرتي هم حاضر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لورو خوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د شلوریزو لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیلېږي او د اګست تر 18 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د آیرلند په بیلفاست ښار کې پلان شوې دي. او متحده ایالات او روسیه په خپلو کې د بندیانو تبادله ته لیوالتیا خودلې. لدی مخکې روسیه د امریکا د باسکټبال ستوري بریت نیګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکوم کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اگست په 15 وویل چې روسیه چمتو ده د امریکا سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادله په هدف دا ولس مشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. درنو اوریدونکو خبرونه او راپورونه همدومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي سات خبرونه واوري.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافي لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکې باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وای چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلې دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته کوچیر چې ځنګلونه وي هلته بومی قومونه شته. یو شمیر خلک په تیره بیا بومی قبایل خپل او خپلې ګڼ شمیر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټه لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکیو کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینی وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه تبار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خوا ته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څا راویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو د جغرافیي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې خونکي مقتدا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ پر رسمي سرحد بدل شو او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. سرخس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوي د کرشي رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرشه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالی د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. پوسنی وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اورغورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو په دې تما چې له درسی ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنی او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تانی څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي. که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به څه وي او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپل خوښه پرې منلای شي. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي خپلې مخې ته نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کېږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپل خوښي کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته ولې کوي یا ته م کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو،
معنی داده چه زمان عرف و طولنه یو کلک درجه تدون لری خپل منزی هر وگره دلتا دی آزاده اندازه دی آزاده محدوده دی رو وڑه ده نسبت نور طولنه تا زمان طولنی زیده نه دی کچنیوالی نه پا دست یو بانه سرده چه منگ باید زان دی طولنه سر آیار کتر دیسی طولنه منگ سر زان آیار کی دا چه تسو دی عمر پوگدو که دیسی فکر کونی سی بیلا بیل خندونه و ستونز مخی ترازی چه وگره ورسر مخ ده او طولنه ورسر تصمیم نیسی اوس طولی او نسلی تفاوت ده انسانانو دست یه رقم تا شکل اخلی چه مخکینه نسل حق پیدا که ده ورسی نسل لپاره چوکارت جور که او ام مخکینه نسل ده هم ام دستی ده مخکینه نسل اخیسته در طولی لعرف اخوال اخلی
که فرزن مشتران زوانان پا دی خطر ده دوی ده خواهی لکارونو را گرزوی چه گنی بخواه دا کار نده شوی یا سپلارونی که دا کارونه ندی کدی دا با زوانان لسوم رستونزو سر مخکی
وسنه نسل زمونگ دوی محکوم دی ده عرف پا اطاعت بانده دوی دغه عرف اطاعت چکل ونیسی که ولی دوستون زمین سترزی یو داده چی دوی باید زین جرختون مات کی چی توم رای که ولیسی داده دوی پوره دوی وزیعت پوره دریز پوره مربوط بلستون زده داده چی مخکنه نسل زان پتس یه وزیعت که احساسایی چی فکر کهی چی پا هوا که پات کی بناهان باید غبرگون وخی اغا غبرگونه پا توتری خوالی پا فیزیکی برخورد پا وحلو پا تکولو پا لرکولو یعنی پا طوله که ده حذف یا ده منزورلو پا فکر بانده ده پا دست یه شرایطو که ده خپل رضایت قربانی کول او ده خپل خواخی نتیره دل یه معقول لاره بریخی مشانو لپاره او دوی کولی سی پا دیر آسان سر ووی چی ده الکان دی دوی تصمیم نسینی والا یا ده وارد دی ترس پوری دی ده پریکر نشی کوای اغای چی نتیجه ده پا پایل که یه بد احساس دی او ده رضایت منزورل دی ده مقابل دوری لگ دیر امیق چی ورزو دی خاص شعوری و دی مخنیوای دی تاسو یو چا تا ده فرصت نور کوی چی اغا ده خپل پریکر تجربه و که او ده خپل پریکر ده خی یا بد تجربه پا پایل که یه خاص درجه ده و خیالی تا ورسیگی حقیقت نرسیگی
که فرزن یو دوام په دغه سیو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي ک دغه کار دی وک مثال د کورنۍ لارزښتونو تیر شپه څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپل خوخه وکي او هم کورنۍ له لاس ورونه کی
زمونږ نسل یو داسې خدایګاهی ته اړتیا لري په ځان پوهیدنې ته هم مخکنی نسل هم اوسنۍ چې د دې په ځای تقابل وکي تفاهم وشي کولای او دا د اوسنۍ نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولای مخکنی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده پدیر آسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډیر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریز سره دا له منځه تلونکی دی دا په خپله لږ بنیاد غلط دی مونږ په ټولنیز بدلانه کیو مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ که برعکس کیږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ په محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه
اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.